د مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې خبري غړې کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان او افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. د پاکستان او نړیوالو مطبوعاتو ته هم کتنه کړې ده. خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه چې فرخنده اسد وړاندې کړې.
پاکستان چیف جسٹس ثاقب نثار په پخوانیو قبایلی سیمو کې د عدالتونو او پولیسو د نظام په نشتوالي اسکر نوټس اخیستی. نن د اکتوبر پر لسمه د پاکستان په ګډون ټوله نړۍ کې د مرګ د سزا خلاف ورځ لمانځل کیږي. او هغه ایراني سفارتکار چې په فرانس کې په ایرانیانو د مبینه حملې د پلان جوړولو مشر و، د جرمني نه بلجیم ته استول شوی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار د 15م آئینی بدلون منظورې دوه وروسته هم په پخوانیو قبایلی سیمو کې د عدالتونو او پولیسو د نظام په نشټوالي از خود نوټس اخیستی. پرون د نهې په ماښام د سپریم کورټ لخوا په جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چیف جسټس ثاقب نثار په دغه نوټس کې اټارنی جنرل، د خیبر پختونخوا ایډوکیټ جنرل، چیف سیکرټری او پولیسو مشر په شمول د پېښور های کورټ رجسټرار ته په 15 اکتوبر په ذاتی توګه عدالت ته د وړاندې کېدو امر جاری کړی دی. د روان کال په مئی میاشت کې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملولو لپاره د کامی سملی، سینټ او خیبر پختونخوا سملی نه 15م آئینی ترمیمی بل منظور کړل شوی و. د فاټا سیاسي مشران وای حکومت قبایلی سیمو ته عدالتي او انتظامی نظام په غځولو کې د ځنډ نه کار اخلي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په 2 نیټه د فاټا د پارلماني غړو سره په یو غونډه کې ویلي وو په دغو سیمو کې انتخابات کولو او د نورو ادارو هلته کار پیلولو ته به لومړیتوب ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر مخه تیر ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي زلمی خلیلزاد دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلی دي چې پکې د افغانستان د سولې په عمل زیاتې خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال پرون ماښام مشال رډیو ته وویل دوی هیله لري چې دا بار بار د امریکا لخوا د افغانستان د سولې هڅې مثبتې نتیجې ورکړي، خو باید پاکستان په دې لړ کې عملی ګامونه پورته کړي.
خاغلی زاخلوال وایي هغه څه چې د خوشبینۍ ور دي د افغانستان د سولې په اړه د امریکا جدیت دی، په ځانګړې توګه دا مهال چې د امریکا مختلفې ادارې په همغږۍ په افغانستان کې د سولې په لټه دي. دا باید زموږ لپاره هیله بخونکې او د خوشبینۍ وړ وي.
په اسلام آباد کې امریکایي سفارت په یو بیان کې ویلي زلمی خلیلزاد د پاکستانی حکومتي چارواکو سره په لیدلو کې د افغانستان په امنیت خبرې کړې دي او هغوی ته ویلي چې د پاکستان امن په افغانستان او سیمه کې د امن او سولې سره تړلې دي. د سفارت له مخې خلیلزاد به د اسلام آباد وروستو ریاست ته سفر کوي. په پاکستان کې د خبریالانو ادارې پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ پرون د نهې په ورځ په اسلام آباد کې مظاهره وکړه. د دوی غوښتنه وه چې په ملک کې رسنۍ د غیر اعلانیه سینسرشپ او بې ځایه بندیزونو سره مخ دي او حکومت ته نه یوازې سینسرشپ ختم کړي، بلکې مطبوعاتي ادارو مالک کان دې هم پابند کړي چې خپلو کارکونکو ته په وخت تنخواګانې ورکوي. د راولپنډۍ اسلام آباد د خبریالانو د تنظیم مشر مبارک زیبای د ځینو ادارو لخوا په میډیا غیر ضروري قدغنونه لګول کیږي او زیاتوي.
موږ وینو چې دوه درې میاشتو نه په میډیا انډستری کې یو بې چینی ده. خلکو نوکرۍ ختمیږي، خلکو تنخواګانې لیدل کېږي. د نوي حکومت ته موږ دا ویل غواړو چې تاسو تیر چاپېره چې کوم خلک دي تاسو ته غلطه لار ښیي. فری میډیا د ډیموکراسي یو امپورټنټ پیلر دی، لہذا میډیا تاسو ایز ا تھریټ مه ګڼئ.
په پاکستان کې مطبوعاتي ادارې وایي حکومت یې برخلاف بندیزونه لګوي. د یو شمېر ورځپاڼو ځینو سیمو ته په رصد کې خنډانه چوي او د ځینو ادارو لخوا خبریالانو ته ګواښونه ورکول کېږي چې دغه کار متاثره کړی دی. نن د اکتوبر پر لسمه د پاکستان په ګډون ټوله نړۍ کې د مرګ سزا ضد ورځ لمانځل کیږي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي د دې ورځې لمانځلو هدف دا خبره په ډاګه کول دي چې په نړۍ کې کومو کسانو ته د خپلو حکومتونو لخوا د مرګ سزاګانې اورول شوي، نو باید له هغوی سره انساني چلند وشي. د یاد کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې او مرکزي مشر شیر محمد پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل باید په پوځي عدالتونو کې هم په روانو مقدمو کې د هغو خلکو د بنیادي حقونو خیال وساتل شي چې د مرګ له سزا سره مخ دي.
په آرمی ایکټ کې مطلب چې د هغې د ترمیم په بنیاد باندې یو اسپیشل عدالتونه جوړ شو د دغه خلکو دپاره چې په چا د تخریب کاری الزام لګېدلې او هغه الزامونو تحت مطلب چې ډېرو خلکو ته د مرګ سزاګانې اورولې شوې دي او په ډېرو باندې عمل درآمد هم شوی دی. ملزم ته مطلب چې د صفایي نه مخه ورکول دا ټول سیزونه چې دي دا نظرانداز شوي دي.
د پاکستان د ډان ورځپاڼې د یو راپور تر مخه د 2004 کال راهیسې په دغه هیواد کې 1500 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان په هلمند ولایت کې په یو ځانمرګي برید کې د راتلونکو پارلماني ټاکنو نومان سالم احمد اسکزی او د هغه اووه تنه پلویان وژل شوي دي. پرون دغه برید پرون د نهې په ورځ د ولایت په مرکز لشکرګاه کې د سالم احمد پر ټاکنیز دفتر وشو. د هلمند د والی ویان عمر ځواک مشال ریډیو ته ویلي چې په دغه برید کې یولس تنه ټپیان شوي هم دي. د هلمند د ولایتي شورا مشر عطا الله افغان ویلي چې سالم احمد او د هغه سو ساتونکي په دغه پیښه کې وژل شوي دي. تر اوسه د دې برید اپړه چا په غاړه نه ده اخیستې او په افغانستان کې پارلماني انتخابات د اکتوبر په 6 ترسره کیږي. امنیتی چارواکي وایي هغه ایراني سفارتکار چې په فرانس کې په جلاوطنو ایرانیانو د مبینه حملې د پلان جوړولو مشر وو د جرمني نه بلجیم ته استول شوی دی. د ایف پی تر مخه شپږ سلویښت کلن دغه سفارتکار چې د اسدالله سدی په نوم یې پیژنګلو شوی په آسټریا کې کار کوو او د تیرې جولای په لومړۍ نیټه د جرمني په بوار یا سیمه کې نیول شوی وو. د پولیسو او نورو عدالتي چارواکو تر مخه هغه د عدالت یوې فیصلې تر مخه د اکتوبر په 9 بلجیم ته تیرونه. فرانس ویلی وو دوی د اسدی اساسې د شپږو میاشتو لپاره منجمد کړی دی. په اسدی تور دی چې په 1500 ګرامه چاودونکي توکي په بلجیم کې وي خزې او خاوند ته ورکړي وو چې د یوې تراګري حملې د مبینه پلان په جوړولو کې به یې استعمالول. دا خبرونه اوس هم د کرنسۍ او بیې او موسم حال اورو.
نن د شروع په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه. یو امریکایي ډالر په 122 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او په 124 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 122 روپۍ او په 123 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 225 روپۍ 50 پیسې او په 145 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 25 روپۍ 10 پیسې او په 25 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 124 روپۍ 40 پیسې او په 124 روپۍ 30 پیسې. او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي او یو افغانی په یو روپی 2 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 4 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د زیارت پر ورځ په پېښور، بنو، کوئټه او ژوب کې اسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم ناکم 14، بنو کې 13 او 18، ژوب کې 26 او 9 او کوئټه کې به زیات نه زیات 23 او کم ناکم 3 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اوریدل. د پاکستان چیف جسټس په پخوانیو قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په عملي کېدو کې پر روان ځنډ چارواکي عدالت ته وربلل دي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي امریکا تر بل هر وخت زیاته په افغانستان کې امن ته ژمنه ښکاري. د سیاسي چارو یو کارپو وایي
دا خو دوی چې کوم ریزرویشن دی دا یو بل نه هغه معلوم دی چې په دې څه طریقه راوباسي. نور خو د دوی خدای ما وکړه جنګ خو مو تیره نه دی سره کړی.
د کورمو اوسیدونکو وای دی اوس هم د اجتماعي ذمہواری تر قانون لاندې نیول کیږي.
دوه فریقین ومنځ کې جګړه شي وا کوم ملزم هغه په یو کور کې پناه اوسه حکومت پناه ورکور ولا کور هغه مطلب دغه فلور زوای جیل کې وچول دغه تر زمان څنګه شپې کوم کسونه هغه جیل کې وچول.
نن په ټوله نړۍ کې د مرګ د سزا پر ضد ورځ منځل کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو چارواکی وای
پاکستان کې اوس هم مطلب چې لکه دغه سزاګانې چې دي نو هغه عملي کیږي. زمونږ د بشري حقوقو تنظیم چې دی مونږ د دې مخالف یو.
د خیبر پښتونخوا یو شمیر مزدورکار خلک وایي ګرانۍ ځپلې دي.
جون هم ډېر زیات ګران شوی وایي چې 500 روپۍ جوړې مې ده مال له خدای یې 500 مې بچي هم ماته ناشتي ګرانۍ ډېره زیاته راغلې ده.
د دې هر څه اورېدو سره مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار په د 15م آئینی بدلون منظورېدو څخه وروسته هم په پخوانیو قبایلي سیمو کې د عدالتونو او پولیسو پر نشتوالي از خود نوټس اخیستی او د خیبر پښتونخوا اړوند چارواکي د راتلونکې دوشنبې په ورځ عدالت ته وربللی دی. دا په داسې حال کې ده چې د یادو سیمو خلک لدی سر ټکوي چې دوی هلته اوس هم قانون ته لاسرسی نه لري. احمد الله پرې رپورټ لري.
پرون د نهې په ماښام د سپریم کورټ لخوا جاری شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چیف جسټس ثاقب نثار پخوانی قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملېدو باوجود په یادو سیمو کې د عدالتونو او پولیس په نشوالي نوټس واخستو او اټارنی جنرل د خیبر پښتونخوا اډوکیټ جنرل چیف سیکرټري او پولیسو مشر په شمول د پېښور های کورټ رجسټرار ته په 15 اکتوبر په ذاتی توګه عدالت ته د وړاندې کېدو حکم جاری کړی دی. د ذکر ده چې د روان کال په مئی میاشت کې پخوانی فاټا خیبر پښتونخوا برخه جوړولو لپاره د قامی اسمبلی سینټ او د خیبر پښتونخوا اسمبلی نه 15 آئینی ترمیمی بل منظور کړی شوی و. د ترڅنګ د روان کال په جنوري میاشت کې قامی اسمبلی او په اپریل کې سینټ د سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک تر قبایلي سیمو غزولو بل په اکثریت سره منظور کړی و. د آل فاټا سیاسي اتحاد پخوانی مشر نثار مومند وای نه خو تیر حکومت او نه موجوده حکومت فاټا اصلاحات عملي کولو کې مخلص ښکاري او د چیف جسټس په از خود نوټس اخستو سره یې امید پیدا شو چې په سیمو کې به اوس عدالتونه کار شروع کړي.
نه پکې مخکې حکومت مخلص اوس نه دا حکومت دی تسینسیار دی ځکه چې بل پاس شوی دا حکومت چې نوی راغی نو دو ته ټاکس فورس جوړ کړ. مطلب دا چې د دې د مرکز سره دا خبره وتړله. اگر چې دا یو ځل د خیبر پښتونخوا ایسه شوه نو دا مسله اوس د وزیر اعلی مسله ده. لحاظا صرف دوه شیزونه چې وو جوډیشل او پولیس نظام وړل هلته دا کمې و. نورې خو چې څومره ادارې دي نو هغه صوبې سره مخکې نه ټاچ نو دوه دغه ودې باندې سیل ټایم باندې ریشن اخیستل شوی.
مشال ریډیو چې کله د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ د خیبر ایجنسی نه منتخب پارلیمانی استازی اقبال افریدی نه تپوس وکړو چې ګوند یې په واک کې راتلل وروسته تر اوسه دې لړ کې څه ګامونه پورته کړي نو نوموړی وایي
موږ په دې سلسله کې چې کله رابطه وشوه د وزیر اعظم سره نو هغه هم چې کوم دې زمواري حواله کړې خو هغې نه پس چې موږ ګورنر سره ملاقات کوشش وکړو نو موږ پکې ناکامه شو. همداسې د وزیر اعلی سره موږ د ملاقات کوشش وکړو موږ پکې ناکامه شو. لہذا د حکومت قلم دا سوچ نه دی چې قبایل د پنداسې تیارو کې پاتې شي خو صرف او صرف هنګامي حالات دي. خزانه خالی ده ترکیاتی کارونه رایشار دی نو دغه په وجه باندې چې کوم میټینګونه کیږي نو په حکومت باندې ډېر بوج دی. خو دا کوم فیصله چې چیف جسټس کړی ده نو موږ یې ستایو برابر وسر پکې ولاړ.
د ذکر ده چې د ستمبر په 6 د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خیبر پښتونخوا تر انتظام لاندې سیمې پاټا او فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو چارې ګړندۍ کولو لپاره یو کاري ډله وګمارله. د دغې ډلې کار فاټا په خیبر پښتونخوا کې شاملول د صوبایي اسمبلی او بلدیاتي دارو انتخابات کول د 100 روپو مالی پنګ برابرول او دا هر څه په 15 کلونو کې سر تر رسول دي. په دې کمیټه کې د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان او د وزیر اعلی محمود خان نه علاوه د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری او سینیټر هدایت الله ترڅنګ نور یو شمیر اعلی چارواکي شامل دي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. هلته په کورمه کې ځای اوسیدونکو اوس هم له دې شکایت کوي چې د دوی په وینا انتظامیه اوس هم د اجتماعي قانون تر لاندې نسی. ځای فعالانو مشال ریډیو ته وویل چې داسې څو پېښ شوي دي چې یو سړی جرم کړی او دوی پور سره د کورنۍ نور غړي هم په بند کې اچولي. طارق ورغزای پرې رپورټ لري.
د کورمې اوسیدونکو او مدني فعال انجینیر عبید چمکنی دا الزام لګوي چې په قبایلي سیمه کې اف سی آر قانون د ختمېدو باوجود اوس هم هلته ضلع انتظامیه د اجتماعي ذمواري تر قانون لاندې خلق نسی او جلونو ته اچوي. انجینیر عبید چمکنی زیاتوي دا وخت هم د کورمې په مختلفو جلونو کې داسې خلک شته چې هغوی د اجتماعي ذمواري تر قانون لاندې نیول شوي دي او هیڅ ګناهی نشته. انجینیر عبید چمکنی دا هم وایي یو ځل څوک د یاد قانون تر لاندې ونیول شي نو بیا د انتظامی مشرانو خوښه ده چې تر سوې جلونو کې وساتل.
پرچم کني ګلبات چې مثال څنګه کې خلک ونه وړي به ګنا نه شروع ځان نه سر بل اوس سره کړم کې ډېر مثالونه دي لکه کبه شاخېلو کې د سیو مثال شوی چې دوه فریقینو مانس کې جګړه شي وا کوم ملزم هغه په یو کور کې پناه واخسته کوم پناه ورکول ولا کورو هغه مطلب دغه پلورز وای جیل کې وچول دغه تر زمان 15 شپې کوم کسونو هغه جیل کې وچولو اندو سی کته مرغونه سیر تا وخت شال ته بوته نازا هغه باندې پپ کټونه باندې کسون مطلب 15 شپې کسونی جیل ته چوری دي. اندو سی مختلف کیسونه دي چې هغه د اف سی آر لاندې مطلب د اجتماعي ذمہ داری لاندې اوسه په جیل کې پرته دي.
بلخوا د فاټو وکیلانو اتحادی یو مشر علی عظیم افریدی وای قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې تر ورګر کې دور استاد انګریزانو د واکمنۍ له وخت راهیسې پاتې قانون اف سی آر ختم شوی دی، نو هلته و ضلع انتظامیا څوک د اجتماعي ذمواري تر قانون لاندې نش نیولې. هغه وای په قبایلی سیمو کې اوس د فاټا انټرم گورننس ریګولیشن په نامه یو قانون په عرضي توګه نافذ دی چې پکې ضلع انتظامیه ته دا اختیار ورکړی شوی دی چې د قومي جرګې لخوا د یو کس او یا ډلې پر ضد فیصلات راتلو پس گرفتاری وکړي. علی عظیم افریدی زیاتوي تر څو چې چا څه جرم نه وي کړی ضلع انتظامیه څوک نشي گرفتاره کولی.
د قومي جرګې کنسپټ خوښته دی خو دا اجتماعي سزا ورکول چې ده کنه دا اوس په فاټا انټرم گورننس ریګولیشن کې نشته. پولیټیکل انتظامیه اله سړی گرفتارولی شي چې کله یو کاګنیزبل افنس کمیټ شي، مطلب چې یو داسې افنس کمیټ شي چې کم تاجرات پاکستان لاندې یو جرم لري، چې کم بدی اف سی آر لاندې کول نو دغه شی نه صرف کنډینیبل دی بلکې دا امینی بلم دی.
موږ چې کله په پاړه چنار کې د انتظامیه له دفتر سره تماس ونیولو نو هلته نه مشال لډیو ته دا ویل شول چې موجوده ډیپټي کمشنر نسول الله خان له موږ سره په دغه اړه خبرې نشي کولی ځکه چې هغه د ضروري کار لپاره ملیشیا هډ کوارټر ته تللی دی. تر دې مخکې د حاجي خیلو مشران او خلک چې تر احتجاجونو وروسته اوس را خلاص شوي دي، د نیولو په اړه د کرمې انتظامیه دا دریځ و چې هغوی د حکومتي سرغړونو او قانون په خپل لاس کې د اخستو په جرم کې جیلونو ته اچولي ول.
مشال ریډیو پیښور تاسو مشال ریډیو ته اسلام آباد کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې د امریکا د ولسمشر سلاکار زلمی خلیل زاد له پاکستاني چارواکو سره لیده کاته کړي او پر دې ور سره خبرې کړې دي چې په افغانستان کې د سولې د همیشه توب یا تلپاتې سولې لپاره څه کېدای شي. په دې اړه نور تفسیر اسرار مومند راکوي.
نن په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان د سفر پر مهال دا خبره تکرار کړې چې د افغانستان امن د پاکستان او سیمې د تلپاتې امن لپاره ډېر زیات ضروري دی. بیان زیاتوي چې خلیلزاد له پاکستاني مشرتابه سره پر دې خبرې کړي چې څرنګه د افغان جګړې تلپاتې سیاسي حل راوستل کېدی شي. بلخو د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون له زلمی خلیلزاد سره په ملاقات کې ویل چې هیواد به د خبرو د لارې د افغان جګړې د حل پر راوستو کې خپل رول لوبوي. خو په اسلام آباد کې موجود د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي تر هغو د افغانستان په سوله کې د پاکستان همکاري نشي ترلاسه کېدی تر څو چې د اسلام آباد او کابل پر یو بل باور نه وي پیدا شوی. اور د په خبره د دې لپاره ضروری ده چې پاکستان او افغانستان د یو بل اندېښنې لري کړي.
دا خو دوی چې کوم ریزرویشن دی دا یو بل نه هغه معلوم دی. پاکستان نه توقع ده چې طالبان ته د ځای نه ورکوي یا طالبان مشران دې وباسي او دغه رنګ د افغانستان نه توقع پاکستان کوي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان خلاف نه استعمالېږي. نو دا دوه غټه خبرې دي چې په دې څه طریقه راوباسي نور خو د دوی خدای ما وکړه جنګ خو مچیرې نه دی سره کړی.
ایاز وزیر بیګا ناوخته مشالې ډوته وویل په داسې حال کې چې په افغانستان کې پارلماني ټاکنو ته لس ورځې او ولسمشري انتخاباتو ته شاوخوا څه باندې شپږ میاشتې پاتې دي، نو زلمی خلیلزاد به هڅه کوي چې پاکستان دې ته چمتو کړي چې له افغان دولت سره طالبان د سولې خبرو ته کینوي. خو په کابل کې د سیاسي چارو په حکمت زمي وای د افغان سولې په لار کې خندونه ډېر او فرصتونه کم دي. نوموړي بیګا مشال ډوتول چې خلیلزاد به ضرور له پاکستان غواړي چې طالبانو اصلي استازي د سولې خبرو ته کینوي، خو معلومه نه ده چې اسلام آباد به دا کار وکولی شي او که څنګه.
زه فکر کوم پاکستان په وڅا باندې تر ډېر فشار لاندې دی. پاکستان مثلا افغان طالبان ته ځینې دغه کوي، مثلا پیشنهادونه یې کړي دي چې باید کته دفتر کې باید تغیرات راشي، نوي مشرتابه وټاکل شي، هغه په جریان کې دي. مګر دا ټول په باوجود هم زه فکر کوم چې موږ ډېر زیات مشکلات لرو نسبت خوشبینۍ ته. نو څنګه کولای شو چې دا خنډونه حل کړو؟ زه فکر کوم دا به یو ډېر ستونزمن حالات وي، بالخصوص په داسې وخت کې چې د رئیس جمهور غني د حکومت شپږ میاشتې پاتې دي، د طالبانو پر وړاندې باندې په څو جبهو کې جنګیږي او طالبان دا سوال کوي چې مثلا د افغان د اوسني افغان دولت سره سولې وکړي که صبر وکړي چې انتخابات خلاص وي، بیا مذاکرات شروع کړي. او دا او بل دا دی که چېرې په اوس وخت کې چې طالبان مثلا جنګي سیزن لري، جنګي فصل لري، په دا وخت کې سولی مذاکرات فائدہ کوي کی نه کوي.
د افغانستان د سولی په چارو کې د امریکا بانو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرونه پاکستان ته تر ورتلو مخکې د یک شنبه په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل او هغه ته یې باور ورکړ چې د امریکا حکومت او ولس د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. تمه ده چې زلمی خلیلزاد به په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو په ترڅ کې متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عرب ته هم ولاړ شي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجئ. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری پرون په اسلام آباد کې یو غونډې ته په وینا کې ویلي چې د ده په وینا په ملکی به سخت بحران دی او د ده په وینا دوی غواړي چې خلکو څخه پیسې راوباسي او د هیواد اقتصاد پر پښو ودروي. اسرار الله مومن دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د پاکستان اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودھری وایي په دې کال کې د هیواد چلولو لپاره 28 ارب ډالرو ته اړتیا ده او باید چې له هغو خلکو پیسې راوویستل شي چې د په خبره چا چې دا ملک لوټلی دی. فواد چودھری د احتساب ادارې لخوا د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نن د مشر شهباز شریف د نیول کېدو پر ضد راپورته شو غبرګونونو ته په اشاره وویل
کې آپ چاہے جتنا مرضی رولے دھولے
که تاسو څومره هم جڑا او فریاد وکړی خو د احتساب عمل بروان وي. که اپوزیشن د قومي اسمبلی غونډه را بلل غواړي نو موږ ته پر اعتراض نسته، خو باید چې د غونډې راغوښتلو لپاره پر درخواست په اسمبلی کې د اپوزیشن له نوي غړو دستخطونه راواخلي.
دا براسال کې داسې د درغلیو په تور د اپوزیشن د مشر شهباز شریف په نیول کېدو زیاتره سیاسي ګوندونو سخت غبرګونونه ښودلي او له حکومت یې غوښتي چې پر دې مسله د بحث لپاره د اسمبلی غونډه راوبلي. د مسلم لیگ نن ویاند صدیق الفاروق بیگانه وخته مشال ډیو ته پر دې اړه سویل وډډه وکړه چې د غونډې راغوښتو لپاره به یا د حکومتي شرط پوره کړي او که نه. خو نوموړي وویل
د مسلم لیگ نون د مرکزی اجرایوي کمیټې غونډه کې دا فیصله شوې چې د پارلیمان دننه او بهر به خپل کردار لوبو او چې کوم نور تنظیمونه دي نو هغه به هم له ځان سره ملګري کوو.
احتساب عدالت د اکتوبر په شپږمه د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر شهباز شریف د لسو ورځو په ریمانډ د احتساب قومي ادارې یا نیب ته حواله کړ چې دا رنګ له نوموړي د مبینه درغلیو په اړه پلټنې وکړي. خو د مسلم لیگ نون ویاند صدیق الفاروق وایي چې د شهباز شریف پر ضد لګېدلي تورونه بې بنیاد دي. نوموړي بیگانه وخت مشال ډو ته وویل چې د حکومتي ګوند او پاکستان تحریک انصاف په یو شمېر غړو د درغلیو تورونه دي، خو پر ضد یې هیڅ قانوني کاروایی نه کیږي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشران غړي لکه جهانگیر ترین او ولیم خان په پټه بهر کې کمپنۍ لري او عدالت دا خبره ثابته کړې هم ده. په پېښور میټرو بس کې د درغلیو تورونه دي، خو د دې باوجود له دوی سره احتساب نه کیږي. نو په کار ده چې له دوی ټولو سره هم احتساب وشي.
بلخو د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودھری د ګل پورا زو د پاکستان یو شخصي ټي وي چینل جیو ته ویلي چې احتساب ادارا خپلواک راو د دوی له هدایتو پرته د شهباز شریف په ګډون د نورو هغو کسانو پر ضد ګامونه اخلي چې پرې د درغلیو تورونه دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د جنوبي وزیرستان د ملکشي کلی اوسیدونکي وایي چې پر التا پر سویو عملیاتو کلونه وشتي خو دوی لا هم له ستونزو سره مخامخ دي. دوی مشال راډیو ته وویل چې د نړیوال سویو کورونو سروې نه ده سوې او حکومت دوی ته پام نه کوي. د مشال راډیو خبریال سیلا مسعود په دې اړه رپورټ لري.
د سولی وزیرستان دره ملک شای مشرون ملکون ویایی چه دمیجا درنگ کورونو اندراج نده شوائی. دوی دا هن زیتاوی چه ده ڈیپٹی کمیشنر پا دفتر کشی دیکی ویو خو پا جغمو حیثو کهان غوش نگراوی. ملک غلام کدی ملک شای ویایی
داده مو دره دره ملک شای متدا سروس ویسی یا متدا سروس ملاو سی یا مو سروس نده سوی نلام رنگ دی آسم رنگ دی مزکم نیوزو ویلی دی او تکلیف تھا.
ملک کا درجان دغا خبر پدارنگ بخشے بیائی
اے مستر بس نہ سو اے مستر بس پوت دا میں مڑانگ دی نقصان نام سن دی اے مزدار دا سے مستر بس بس سی وڑ کس دن کم دا سے پ بی دا پرتی میں مستڑانگ دی سڑک مڑانگ دی خدا دے پورا حکومت ا مستر مخرو وڑا مزا کوکتا اوکو
دے در ملک شاید دے مشرانو ملکانو دغا جغ میں چے دی سیمنا دے قومی اسمبلی نمائندہ مولا جمال الدین مسعود تا ورسا ہوا آغوی پا دا رنگ جواب راکا.
ډیپلوماسي د ډېر ایریا پورې دي چې سروې نه ده شوې. دره ملک شاهي دا واقعي دا د سروې نه پته شوې دي چې ډېر شاهي ته سروې تللي وای، نو په کورو داوا چې دره ملک شاهي ډېرې پورې کورته پر وتلي وای. خو څنګه د زراورې به په پچینې بنې درېني د دې د سره دا ظلم جوتای شوی دی. ملانو پیر رسېدلی دی انشاءالله تعالی. زه خو نن په نن د دې خبره سره وکړم او بنیادي د غونډه مقصدي خبره مې د دې سره شریکه کړې ده.
د مشرانو ملکانو دا هم وویل چې د جنگ په وجه میشتا غټ تاوان را رسېدلی دی. حکومتي چارواکي دې انصاف وکړي او دغه تاوان دې زر کې راته بریا کړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیر اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
هلته د شمالي وزیرستان د شوال او یو شمېر نور سیمو اوسیدونکي وایي چې حکومت دوی ته لارې پرانیزي چې د زنغوزیو فصلونه ترلاسه کړي او په اسانۍ ورسوي. دوی وایي چې دغه د روزګار او د آمدن یوازنۍ لاره ده. د دوی په وینا سږ کال کم سوی دی. که حکومت ورته لارې خلاصې کړي نو د تاوان ازاله به یې وسي. عمر دراز وزیر نور حال راکړي.
شمالی وزیرستان د تاخیل او شوال خلک چې د زنغوزو فصل لري ځایي انتظامیانه غوښتنه کړې چې د تاخیل، شوال او د پولې پورې د دوی د غرونو شوکولي زنغوزي په غلام خان لاره راوړلو ورته اساني ورکړي. دوی وایي سږ کال د غرونو کې قریبا 1,00,000 کم و بیش بورۍ به د زنغوزو پیداوار شوې وي چې دوی یې نږدې په غلام خان بندر راوړي نو ورته به اساني وي او د زیات مصرف نه به بچ شي. شمالي وزیرستان د تاخیل اوسیدونکو د زنغوزو تاجر نیکمال خان وایي وړاندې کالونو کې د دوی ډیر پیداوار ضایع شوی چې دغه د دوی لرو پرتو سیمو یوازنۍ د روزګار وسیله ده او دا ځل دوی خپل فصل شوکولو ته ورغلي ول چې اوس یې نږدې لاره باندې راوړل غواړي.
حکومت شکر گزاری چې مشتا احساس بیا هم خپل غرینا تر صحیح رکړل. حکیم غرینا چې په شمالي وزیرستان کې دینه نه دی هغه غیټه خلک روړل او مش ډیر غرینا داسې چې اده ګونډرینا وخت سټ دی میر سفر لمن وغیرہ وغیرہ دغه غری د پورا د ګولم خون یار است امپورټ ایکسپورټ ته پورا خلاصه کړه. نو میج دا وی ای توکو ستی د حکومت نه چې مشتا پدا کې په بیا ستین دا جوړا نشي. د ساوت سیکن بارډر و په تیر کول کې میج سره ډیر ظلم شوی دی. میج نه پای ګری پارک په نومو باندې چې څومره پیسې و خستې شوې دوه غلطه و خستې شوې دوه مزید میج هغه نشي برداشت کوي.
اکبر جان وای سا کال زنغوزو فصل لک کم شوه خو کا په غلام خان نږدې لاره خپل مالونه راوړي نو د دوی د کمې تاوان به ازاله وشي.
دا دوه درې ګنټل یار دو په یو طرف کې کیمر خاطر سره مخ یار ډېر وځي خرچې پرې هم په لګي ګوره دا یار وسره ازو دا سی دی امتیا کا کمای نہ کا مستقلیست او په صحیح طریقه را مول پاغل یار اندر راځه دا دغه یار اندر کې کینا ټول بند پروت دی دا چې مست دا خپل یار ازو دا سی 1,20,000 1,00,000 بوره تلوږي دا مونږ ته کې
کلام او چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو سره تماس ونی وو نو دوی وویل چې د تاخیلو نه د دوی د زنغوزو سګاړي په غلام خان بندر بنو ته راغلي او د انتظامیه طرف نه هیڅ بندیز نشته چې دوی خپل مالونه په غلام خان راوړي. البته په زنغوزو د کسټم لګولو او ټیکس معامله د کسټم محکمې سره تعلق لري نو دغه زنغوزو راوړلو باندې به د کسټم او ټیکس فیصله کسټم محکمه کړي. خو دوی وویل د کسټم محکمې سره به خبرې کړي چې دا د تاخیل او شوال خلکو دغه مالونه راوړلو لپاره قانوني طریقه کار جوړ کړي او په غلام خان دوی نږدې خپل مالونه په اسانۍ راوړي. شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال کې هر کال د زنغوزو زیات شمیر فصل کیږي چې نه یوازې ځایي خلکو بلکې هیواد ته هم د زر مبادله په صورت کې ګټه رسوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بانو.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش، شارټ ویوز 2013 15,385 او 15,555.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوې دي. فرخند اسد د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار د 15 مایني بدلون منځوریدو وروسته هم په پخوانیو قبایلی سیمو کې د عدالتونو او پولیسو د نظام په نشټوالي اسخود نوټس اخیستې. پرون د نهه په ماخام د سپریم کورټ لخوا په جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چیف جسټس ثاقب نثار په دغه نوټس کې اټارنی جنرل، د خیبر پختونخوا ایډوکیټ جنرل، چیف سیکرټری او پولیسو مشر په شمول د پېښور هایکورټ رجسټرار ته 15 اکتوبر په ذاتی توګه عدالت ته د وړاندې کېدو امر کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مخاطر اورز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي زلمی خلیلزاد دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلی دی چې پکې د افغانستان د سولې په عمل زیاتې خبرې کړې دي. نن د اکتوبر پر 10 د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د مرګ د سزا ضد ورځ لمانځل کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په پاکستان کې د اعدام یا مرګ له سزاګانو سره مخامخ او خلکو ته پوره انصاف نه ورکول کیږي او په جیلونو کې د دوی د بنیادي حقوقو سرغړونه کیږي. د افغانستان په هلمند ولایت کې په یوزانمرګي برید کې د راتلونکو پارلماني ټاکنو نومان سالم محمد اچکزی او د هغه اوو تنا پلویان په یو برید کې وژل شوي دي. تر اوسه د دې برید مواري چا نه ده منلې. په افغانستان کې پارلماني انتخابات اکتوبر په 16 ترسره کیږي. امنیتي چارواکي وایي هغه ایراني سفارتکار چې په فرانس کې په جلاوطنو ایرانیانو د مبینه حمله د پلان جوړولو مشر وو، د جرمني نه بلجیم ته لیږل شوی دی. د اف پی تر مخه پاک سلبی خلند دغه سفارتکار چې اسد الله صدی په نوم یې پیژندلو شوی په آسټریا کې کار کوي. او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وايي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرانه کې هله بعد د دې کال په پای کې خپل دنده پرېږدي.
خبرونه مل مشال ریډیو او د اوزو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورنۍ ورسپانونو په خپل غنو کې پر کوم موضوعات باندې لیکنه خبرې کړې دي. د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر لوستي دي او لنډي ژوندانه کوي.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورسپانو خپل اداري د پاکستان په اقتصادي حالاتو باندې لیکلي چې پکې جنگ ورسپانو خپل اداري کې وایي لډیرو مشورو او سلاګانو او د دوست ملکونو په اعتماد کې لا اغستو وروستو د پاکستان تحریک انصاف حکومت د نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF نه د قرضې اغستلو فیصله کړې. اداري وایي که څه هم د IMF نه د قرضې اغستو وروستو به په ملک کې نور اګرانی سي واشي او بیا حکومت هسې هم لوړاندې فیصله کړې وه چې نومبر په میاش کې به د تیلو په نرخونو کې نور اضافه کوي چې ورسره به نور د امروزه سیزونو په نرخونو کې هم زیاتواله وشي. ادارې وایي د کې شک نشته چې حکومت دا وخت د سخت اقتصادي بحران سره مخ دی او د ملک د چلولو لپاره ورته د پیسو ضرورت دی او د دې سره IMF ته د ورتللو نه بل لار هم نه و. نو په داسې حال کې به حکومت له پکار وي چې دا قرضې په ځای وکاروي او د اقتصادي حل زلو لپاره ماحول ښه جوړ کړي. ایکسپریس ورسپن هم په دې موضوع کې پاتې شوی او د پاکستان اقتصادی حالات لچا هم پټ نه دي او د پاکستان تحریک انصاف مشرانو او غړیو په انتخابی کمپاین کې ویل چې د نړیوال بانک او IMF نه به چری هم قرضوا نه خلی او په خپل وسایلو به د ملک اقتصاد مخ په وړاندې بوزي. ادارې وایي دارنګ په اقتدار کې لراتلو وروسته وزیر اعظم عمران خان د خپل ویژن مطابق د سادګۍ پالیسی خپلولو اعلان وکړو. دغه پالیسی څومره کامیاب شوه په دې د تبصرې کولو ضرورت نشته ځکه چې د پاکستان اقتصادي حالات هم ادارے وړاندې لیکي. بی بی سی او وایس اف امریکا دا وخت د پاکستان د سٹاک ایکسچینج مارکیټ د کریش کېدو او د بلوچستان مالی بحران موضوع د بحث لاندې راوستي ده. نو باید چې حکومت او اقتصادي ماهرین دې اړخ ته توجه ورکړي او دا ځکه IMF پاکستان ته قرض ورکړه نو د دې شرطونه به ډیر سخت وي او د دې به ورس ډیر سخت د معاشي بحران تر لاندې راشي. لپی خور خپرېدونکو آج ورس پڼ خپل ادارې په خیبر پختونخوا کې د صحت په چارو لیکلي او د صحت د صوبې وزیر ډاکټر هشام انعام الله لخلی لیکي چې محکمې د سلور زنې منصوبې لپاره کړنلار جوړ کړې او د دې منصوبې تر لاندې به ولسته د 15 کالو پورې د صحت غوره ځانې ورکول کېږي. د ادارې په وینا دا به ډېره ښه وه که موجوده حکومت د نور منصوبو شروع کولو پر ځای له مخکې روانې منصوبې سرته ورسوي، ځکه چې له دې وړاندې هم په دې صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت پاتې شوی.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل لیکي پاکستان د دوشنبه په ورځ په رسمي توګه وویل چې دوی د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور اخیستلو ته اړتیا لري. ورسپانه لیکي چې که پاکستان له یاد ادارې پیسې واخلي نو دا شاید د امریکا او چین ترمنځ وار له مخه کړکېچنې اړیکې لا پسې خراب کړي. د ورسپانې په لیکنه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په جولای کې ویلي وو چې امریکا نه غواړي چې د پیسو نړیوال صندوق دی پاکستان ته پور ورکړي. د مایک پامپیو په وینا پاکستان باید د خپل ضرورت پوره کولو لپاره د چین له باوند لرونکو او یا په خپله د چین له حکومته پور واخلي. امریکا پر چین تور پوری کوي چې دا هیواد نور هیوادونه تر پور لاندې کوي او بیا هغوی د خپلو کمپنیو په مټ داسې پروژو ته اړباسي چې دا هیوادونه یوس نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مرکزی بینک ویلي چې تیره اونۍ د پاکستان په خزانه کې یوازې 8.4 اربع ډالر پاته سوي وو، کوم چې د 2 میاشتو د درآمداتو لپاره لا هم کافي نه دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا په خپل مقاله کې په افغانستان کې د راتلونکو پارلماني ټاکنو او د هغه په اړه د وسلوالو طالبانو پر دریز لیک کړی دی. ورځپاڼې لیکي چې وسلوالو طالبانو د دوشنبه په ورځ وویل دوی به هڅه کوي چې د اکتوبر پر 6 نیټه کېدونکي پارلماني انتخابات ګډوډ کړي. ورځپاڼې لیکي چې دې دړکې وار له مخه تر 3 کلونو د ځنډول سو انتخاباتو په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې دا خبرداری په داسې وخت کې دی چې وار له مخه وسلوالو طالبانو او داعش وسلوالو په خپلو بریدونو کې د شپږ امیدوارانو په ګډون د انتخاباتي ادارو کارکوونکي او په سلګونو عام خلک وژلي دي. ورسپانه لیکي چې وسلوالو طالبانو به په خوا د انتخاباتو تر اعلانېدو سمدستي وروسته مخالفت وکړ، خو دا ځل یې تر اوسه خاموشي اختیار کړې وه او اوس چې یوازې 2 اونۍ پاتې سوې نو دوی د ګډوډولو دړکه کړې ده. د واشنگتن پوسټ په لیکنه وسلوالو طالبانو دا خبرداری له هغه وروسته ورکړې دي چې په دې وروستیو کې د دوی او امریکایي چارواکو ترمنځ نیغ په نیغه خبرو اترو څه نتیجه ورنه کړه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته غوړیاست. درنو اوریدونکو د چین د کومي ورځی په باره کې پرون ماښام په کوټه کې یو غونډه شوې ده. په دې غونډه کې د بلوچستان د وزرای ترڅنګ په پاکستان کې د چین سفیر هم ګډون او وینا وکړې دي. دوی په دې غونډه کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه هم غونډه کړې او پر پروژو باندې بحث کړی دی. ایوب ترین نور حال راکوي.
د عوامي جمهوریت چین د یو کم او کلیز په اړه تیر ماښام په کوټه کې و دستور وسوه. و دستور ته مشر میلما او د بلوچستان والی ریټایر جسټس امان الله یاسین زی اول چې د چین پاکستان اقتصادي راداري سره د پاکستان او سیمې ښه سباون تړلې دي، نو ځکه چې د بلوچستان حکومت او ولس و هر ډول مرستې ته چمتو دي. د ښاغلي یاسین زی په وینا چې د ګوادر بندر د فعال کېدو وروسته به ډېر ژر پاکستان په سیمه کې د تجارت یو لوی مرکز وګرځي او د دې څخه بلوه ګټه د بلوچستان وو لسته ورسیږي.
د سی پیک از ا گیم چینجر ول پرووایډ کنیکټیویټی اف چاینا وذ پاکستان.
د بلوچستان والی امان الله یاسین زئی وای چې سی پیک په اقتصادي توګه لوبا بدلونکو پروژه ده. په خاصه توګه چین به د تجارت لپاره د پاکستان د لارې د افغانستان او منځنۍ اسیا سره وتړي، چې له امله باید د بلوچستان و خلکو ته د تجارت او روزګار بیلابیلې اسانتیاوې په لاس ورسی. پر دې مهال په خپل وینا کې په پاکستان کې د چیر سفیر جو جنگ وویل چې سی پیک به د بلوچستان د ولس د ترقی او خوشحالۍ ترڅنګ د پاکستان په اقتصادي او ټولنیز وضع کې یو لوی بدلون ثابت شي. د نوموړي په وینا چې د ګوادر بندر په پروژه کې وځایي خلکو ته به د روزګار زیاتې اسانتیاوې په لاس ورسي. د دې مقصد لپاره پاکستان او چین په ګډه سره بیلابیل ګامونه پورته کولو ته هم تیار دي. په پاکستان کې د چین سفیر جو جینګ وایي چې دوی به د سی پی ایک پروژې لاندې د بلوچستان د ترقۍ لپاره په ګډه سره کار وکړي، ځکه چې چین په بلوچستان کې د تعلیم، روغتیا او بخوري په څنګ کې وقار کولو ته چمتو دی. په دې اړه موږ د بلوچستان و حکومتي چارواکو ته هم تسلي ورکړې ده. په دستوره کې د بلوچستان اسمبلی سپیکر، صوبایي وزیرانو او د ټولنې مخکښ کسانو ګډون درلود. د دې څخه لمخه د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال په مشتابه کې و غونډه وسوه. په دې غونډه کې د چین د سفیر تر څنګ د بلوچستان جګپوړو چارواکو هم ګډون وکړي او دوی د چین په مرسته په بلوچستان کې د روانو پروژو د کار جاج واخیستی.
تزموږه له مشال ریډیو څخه خبرې. د پاکستاني روپی ارزښت د سه شنبه په ورځ د تاریخ کې تر ټول د ډالر په مقابل کې رقم سو یو. د پاکستان رسنۍ وایي چې د روپی قیمت د ډالر په مقابل کې وسلسلور ډیر ست رسیدلې. د بداس حل کې دا چې د پاکستان چارواکي وایي چې د ملک اقتصادي لستون سره مخامخ دی. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان د جوړیدو راهیسی د دې هیواد د پولي واحد پاکستاني روپی ارزښت تر دې حد نه ورالبیدلې. په څلور ساعتونو کې د یو امریکایي ډالر په وړاندې د پاکستاني روپیو په ارزښت کې لس روپی کمی راغی. د دوشنبه په ورځ یو ډالر د یو سلو څلور دېرش پاکستاني روپیو سره بدلیده، خو د سه شنبه په ورځ بیا یو ډالر د یو سلو څلور دېرش روپیو سره بدل شو. بلاخره د سه شنبه په ورځ اسلام آباد وویل چې د خپل هیواد د مالی بحران د متوازنولو لپاره د پیسو له نړیوال صندوق سره خبرې اترې پیلوي. د عمران خان تر مشرۍ لاندې د پاکستان نوی حکومت ویلي هڅه کوي چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د مرستو په ترلاسه کولو خپل اقتصاد کې ثبات رامنځته کړي، خو د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وایي پاکستان تر اوسه د خبرو اترو د پیل لپاره هیڅ ډول رسمي غوښتنه نه ده کړې. افتار ظفر په اسلام آباد کې یو صراف دی. نوموړی وایي د بهرنیو اسعارو په وړاندې به د پاکستاني روپۍ ارزښت تر دې هم راولویږي.
تقریباً ایک ڈیڑھ ہفتے سے یہی مارکیٹ
افتار ظفر وای تقریباً مغلو ای وینم یونی رایسی بازار کې اورو چې یو ڈالر به یو سلو پنځه څلوېښت روپیو ته ولویږي. وګورو څه کیږي. خو نن معلومیږي چې ښایي یو سلو پنځه څلوېښت روپیو څخه به هم د یو ڈالر بیا پورته شي. یو شمیر پاکستانی صرافان دا شکایت هم لري چې د ډالرو بانک نوټونه په بازار کې کم شوي او خلک یې د اخیستو او پلورلو لپاره تور بازار ته مخه کوي. په نړۍ کې یو شمیر هیوادونه تل هڅه کوي چې د بهرنیو پانګونو د جلبولو لپاره د خپل پولي واحد ارزښت ټیټ خو باثباته وساتي. آیا د پاکستان په برخه کې هم دا ډول اقدام ممکن دی؟ اقتصادي څارونکي وایي پاکستان په هغه حد کې نه دی چې وکولی شي بیرته په خپل اقتصاد او پولي واحد په ارزښت کې ثبات راولي. د اسلام آباد د اوسیدونکي محمد یاسر په څیر ځینې بیا د پیسو د نړیوال صندوق مرستې ته هیله مند دي. محمد یاسر وایي که چیرې د پیسو نړیوال صندوق ومني چې د پاکستان د بهرنیو اسعارو پشتوانه زیاتوي، په بازار کې به یو څه ثبات رامنځته شي. له دې مخکې د څو اونیو لپاره اقتصادي څارونکو او پوهانو خبرداری ورکړی و چې په بانکي ورکړو کې مالي وضعیت به د پاکستاني روپۍ ارزښت راکم کړي. سره لدی چې د پاکستان د مالی وزیر اسد عمر تیره اونۍ وویل د پیسو له نړیوال صندوق څخه د مالی مرستې غوښتونکي دي، خو د ډان پاکستاني رسمي رپورټ ورکړی چې تر اوسه په دې برخه کې هیڅ ډول توافق نه دی شوی. د فرانسې خبري اژانس په یو رپورټ کې ویلي چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان اداري تر ډیره له دوست هیوادونو څخه په پورونو تمرکز کړی او د دې هیواد په اقتصاد کې د بنیادي ثبات راوصول ته یې پام نه دی کړی. اقتصادي څارونکي خبرداری ورکوي چې د پاکستان د اقتصادي بحران د لرې کولو لپاره په بیړنۍ توګه دولس میلیارد ډالرو مالی مرستې ته اړتیا ده، خو یو پاکستاني ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی یاد شوی استدلال کړی چې دمګړۍ به شپږ نیم میلیارد ډالرو پورې پور د پاکستان لپاره کفایت وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. نن د اکتوبر په لسمه د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د مرګ د سزا پر ضد ورځ لمانځل کېږي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن وایي د دې ورځې لمانځلو هدف د خبره په ډاګه کول دي چې په نړۍ کې کومو کسانو ته د خپلو حکومتونو لخوا د مرګ سزا اورول سوې ده، نو باید له هغوی سره انساني چلند وسي. د یاد کمیشن له مخکښ شیر محمد خان ایډوکیټ سره زموږ همکار اسرار الله مومن مرکه کړې ده.
بیا که تاسو خیال کړئ نو دلته په قانون کې بدلون شو او په آرمی ایکټ کې مطلب چې د هغې د ترمیم په بنیاد باندې یو سپیشل عدالتونه جوړ شو د دغه خلکو لپاره چې په چا د تخریبکارۍ الزام لګېدلی. او هغه الزامونو تحت بده چې ډیرو خلکو ته د مرګ سزاګانې اور ولې شوی دی او په ډیرو باندې عمل درآمد هم شوی دی او دغه ډیر سزاګانې چې دي دا چونکه په عدالتونو کې هم په دې عام عدالتونو کې خلکو چیلنج کړی وي خو چونکه د دې عدالتونو سره د هغې اختیار نشته ځکه دې باندې سپریم کورټ فیصله ورکړې چې دا د دې په اختیار کې صحیح نو هغه طریقې کار هغه شهادت یا ملزم ته مطلب چې د صفایي نمقه ورکول دا ټول سیزونه چې دي دا نظر انداز شوي دي نو په پاکستان کې اوس هم مطلب چې لکه دغه سزاګانې چې دي نو هغه عملي کیږي او زمونږ خو تاسو ته علم دی چې زمونږ د بشري حقوقو تنظیم چې دی مونږ د دې مخالف یو
بل ماده ویل چې کوم خلکو ته د مرګ سزاګانې اورول شوې دي په پاکستان کې نو په جیلونو کې دغه حالت څنګه دی آیا غوی ته سانتیاوي سہولیات برابر دي نه دي برابر
دي چې په جیلونو کې چې کوم خلک وي دا د انګریزانو د لاس کوم قانون جوړ کړی شوی دی جیل مینول نو په هغه کې د دې خلکو ته پاره ځان یو کوټه کوي وي هغه ته ډس سیل وي هغه کوټه کوي کې چې دی نو دې شپه ورځ یکی واز پراته دی مطلب چې لکه چا سره ملاقات نشي کولای د دې سره د خوراک ساک د پاره لوخه پاره کې نه دي سه وای د یو خپل کم جامع دی اغوستي پاره کې د یو پرتغاخ نه علاوه د ځان سره دویم پرتغاخ نشي ساتلی او د دې چې کما با تاسو چې کما کوټه گئی وی نه پاره کوټه گئی کې چې کما دروازې نه هغه بالکل ښکارې وی چې لکه جالونه لګېدلی او لکه د ځان لکه پټول نه شي د ټول خلکو ښکارې قانون کې دا دی چې سبا سحر مالی یا مازیګر مالی بدی ته یو ګنټه تاسو واک مقور کوي او دا واک مقوم داسي چې د دې دواړو لاسو ته بات کړي لګېدلی او یو سپایي بو سره یو هغه مخکې وړاندې بده بوزي دا د دې په جیلونو کې د دې حال وی
نو آیا دا له بشري حقوقو سرغړونه نه ده
بالکل دا ښکارا سرغړونه نه بلکې موږ خو د دې مخالف یو او موږ خدام وایي چې دا سزاګان چې ورکول کېږي د دې کې ډېر زیات لکه دا شی د هغه چې کم عمل درآمد کوونکي خلک دي هغه دومره زیاتې وکړي چې غیر یعنی مطلب چې د دروغو شهادتونه پیدا کړي او مطلب چې داسې ګواهي راولي چې هغه مطلب چې لکه یعنی قانون یې نه مني خو په زور ته اقبال جرم واخلي مطلب چې یو سړی نه دا ټول خبرې داسې دي چې د هغې په بنیاد باندې موږ دا سزا چې ده نو دا موږ د معاشرۍ د اصلاح لپاره دا یو وسیله نه ګڼو بلکې دې کې معاشره کې دا سوچ او فکر چې دا به نور مطلب چې خطرناکې طرف ته ځي
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د افغانستان د لوګر ولایت یو شمیر کروندګر وای د افغان حکومت لخوا دوی ته په دې وروستیو کې د ممیزو یا کشمشو یو شمیر خونی ور جوړ کړل سوی دي چې ورسره یې د دوی په وینا اقتصاد هم ښه سوی دی خو دوی غوښتنه کوي چې د دوی خونو په شمیر کې باید زیاتوالی راسي نجیب الله لوخیل نور حال راکوي
که څه هم تیر کال د لوګر په مرکز د ولسوالیو کې د کرنې ریاست په چوکاټ کې بزګرانو او بڼوالو لپاره نه هتیا د ممیزو خونې جوړې شوې خو د یاد ولایت بزګران وایي چې په لوګر کې د انګورو حاصلاتو ته په کتو د ممیزو دا خونې ډېرې لږې دي د لوګر د مرکز پلی عالم یو تن بڼوال سمیع الله مشال راډیو ته وایي
د کشمش خانې موږ ته دولت جوړ کړي دي سره موږ ډېر مشکلات حل شوي ډېر موږ انګور به نه خرڅېدل یا به خرڅېدل د څه به نه خرڅېدل کله چې موږ دلته جوړ کړو ترې در په لوړه باندې موږ ته خرڅېږي د موږ د اقتصاد ورسره قوي کیږي اقتصاد د موږ ډېره پیدا کوي
د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې هر جوړه شوې کشمشخانه د اته ټنه انګورو د وچولو ظرفیت لري د لوګر د ولایتي شورا غړی قریب الله سادات وایي د ممیزو د خونو د جوړولو ډېره اړتیا په سر خلصوالی کې ده
په سر خلصوالی کې چې اصلي مرکز د انګور یا د باغونو دی نو په دا نوې سیستم چې کشمشخانه کې دلته هم محفوظ دی هم د صحي لحاظ نه خېدي او د اقتصادي لحاظ نه خېدي د زراعت هم وده کوي په دې
باندې د کرنې د سکتور یو تن فني کارکونکي نسیم الدین بهیج وایي چې په لوګر کې د بزګرانو او بڼوالو لخوا د ممیزو د خونو د جوړولو غوښتنه ډېره ده
په لوګر کې ډېرو ساحاتو کې انګور کرل کېږي لکه څرخ ولسوالۍ کې موږ ډېر انګور کرل کېږي مرکز کې هم چنان په مداغي ولسوالۍ کې نو ځکه ضرورت زیات ده او دوی د قضا هم زیات ده او دوی غواړي نور کشمخانه هم ورته جوړي
بلخوا د لوګر د کرنې رئیس د بڼوالو او بزګرانو غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې سخت کال به 122 د ممیزو نور خونی هم جوړی شي
سکل مګه 122 کشمشخانی لرو چې غل جملې نه د سر خلص والی مرکز او محمد اغي ولسوالی کې به جوړیږي د دوی قراردادونه امضا شوې دي او ان شاء الله ډیر زر به دوی عملا کار په ساحه کې شروع شي
یاد دیوی لوګر د افغانستان نه هغو ولایتونو دی چې د انګورو پیداوار پکې ډیر دی د لوګر انګور د خپل ښه خوند او کیفیت له کبله ډیر مینوال لري خو نباتي ناروغۍ او مرضونه د سړو او ممیزو خونو نشتون یا لګوالی د دې سبب شوی چې د لوګر د انګورو د حاصلاتو یوه برخه زیانمنه شي
د غیر سرکاري ادارو د معلوماتو لمخې په پاکستان کې هر کال 40,000 شزي د سینې د سرطان څخه مړ کیږي. د پېښور یو ډاکټر وایي چې هر کال خیبر پښتونخوا کې 15,000 د دې مرض مېرمنې مخې ته راځي. ډاکټران ټینګار کوي چې د سینې د سرطان مخنیوي لپاره دې ښځو ته معلومات ورکړل سي چې پر وخت یې تشخیص او درملنه وکړي. رابعه اکرم خان په دې اړه رپورټ لري.
د غیر سرکاري ادارو تر مخه چې په هرو اتو کې یوه ښځه د دې ناروغۍ د خطر سره مخ وي کم چې د اندېښنې وړ ده. د لړکی مشال ریډیو سره په خبرو کې د پېښور د شخصي هسپتال رحمان میډیکل انسټیټیوټ د سینې د سرطان مخنیوي څانګې مشر ډاکټر امجد علي ویل چې دا شمیره د صحت نړیوالې ادارې WHO، آغا خان پوهنتون او شیخ زاید روغتون مشترکه ده. دی وایي د دې ناروغۍ مخنیوي لپاره د ملک په سطحه رجسټري پکار ده چې معلومه شي څومره ښځې د دې ناروغۍ ښکار دي.
اویرنس نشته ده، فیسیلیټیز نشته ده، نو چې دا څومره د سینې کانسر ډایګنوز کیږي لا څومره زنانو ته کیږي نو دې کې زیات تر ډاکټرانو پورې هم نه رارسي، ځکه چې یو خو لا زنانه ته پته نه چې دا کانسر ده، لا زنانه زمونږ چې کوم د معاشره ده د هغې مطابق د هغې د وجې نه چاته حل نه وي چې هغې ته تکلیف ده. نو خود شره تک وګوري نو په خیبر پختونخوا کې په یو اندازې مطابق سالانه تقریبا 15,000 نوي کیسز
د سینې د سرطان مخنیوي او د دې آگاهې په اړه کارکونکي غیر سرکاري ادارې د پنګریبن مشر عمر افتاب مشالریو ته وویل چې هر کال 40,000 خصې د سینې د سرطان نمري او د ناروغانو شمیر کې هر کال 15% زیاتوالی کیږي. د د په وینا چې د سینې د سرطان د کیسونو رجسټري پکار ده چې په دې ناروغۍ کابو موندل شي. دی وایي موږ د تیرو کلونو راسې دا ګورو چې د سینې د سرطان مسله د غونډ ملک ته او دې لړ کې د پاکستان په اړه چې کوم یو غیر معمولي صورت حال دی نو هغه دا دی چې په ځوانانو جنکو کې د سینې د سرطان تشخیص کیږي. په نورې نړۍ کې دا خطر د زیات عمر سره تړل شوی چې څومره عمر سیوا کیږي هغه عمر یې خطر سیوا کیږي، خو پاکستان کې د تیرو 100 کالو راسې ګورو چې په ځوانانو جنکو چې د له سوشلو او دوه اشکالو په عمر کې وي د سینې د سرطان شره مخ په زیاتیدونکو ده. ډاکټر امجد علي د سینې د سرطان د نښو په اړه زیاتوي.
سینې کانسر ټولو نه عام نښه خو چې کله ورته مونږ رسولای وایو، غوټه ورته وایو، لمپ ورته وایو، سویلنګ ورته وایو، دینا علاوه د سینې شیپ کې چینج هم راځي، پکې مونږ ورته ډیمپل وایو، انډینټیشن وایو، هغه هم کېدی شي، هغې سایز کې هم فرق راتلی شي، د هغې کلر هم بدلېدی شي، ریډنس کېدی شي، ورسره اوبه هم راتلی شي.
کله چې مشال ریډیو د سینې د سرطان رجسټري جوړولو په اړه د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې چارواکو او د صحت وزیر سره د رابطې هڅه وکړه نو چارواکو د مصروفیاتو له کبله خبرې ونه کړې شوې، خو د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې د 3 فروری په میاشت کې ویلي وو چې د سینې د سرطان د مخنیوي لپاره به د صوبې په کچ یو رجسټري جوړوي. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس فیانده اشرت وایي چې په هسپتال کې د نورو سرطانونو په شمول د سینې د سرطان ناروغان هم راځي او د حکومت او غیر سرکاري ادارو په مرستې وړیا درملنه هم کیږي.
حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کی کم چی انکار جیوار دی اغی کی دا بلڈ کینسر دا بریسٹ کینسر علاج فری آف کاسٹ کی گی دیکھی تقریباً دا تمام صوبے نا پیشنٹ راضی دا زیاد تر پیشنٹ جیرے نا خیبر ایجنسی ٹرائبل ایریا نا پیشنٹ راضی او دی دل کا کی رجسٹر کی گی.
دا درست نرے پشمول دا اکتوبر میاشت دا سینی سرطان دا اگاہے پا اڑل منسل کی گی. ڈاکٹران وائی چی دا جون اخستون کی دا دی سرطان په حق له د ولس او په خاص توګه د ښځو آگاهي ضروری ده. د ډاکټرانو په وینا چې په وخت تشخیص د دې علاج ممکنه جوړوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د هر کال د اکتوبر پر 10 نیټه په ټوله نړۍ کې د ذهني او نفسیاتي رنځونو ورځ هم لمانځل کیږي او د ډاکټرانو په وینا په خیبر پښتونخوا او په پاکستان کې د ذهني او نفسیاتي مریضانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
پېښور کې د ذهني رنځونو د نړیوالې ورځ په مناسبت سینیئر ډاکټرانو ویلي دي پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې د ذهني او نفسیاتي مریضانو ته د حکومت لاړخه د علاج سهولتونه نشته او زیات تر خلک د دغه مرضونو درملنه په کوډو تعویزونو کې لټوي. د پېښور خیبر ټیچنګ هسپتال د ذهني مرضونو د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر سید محمد سلطان په وینا پاکستان او افغانستان کې ذهنی او نفسیاتی مرضونه لکه ډیپریشن یا د خپګان او د مایوسی رنز په خلکو کې ورس په ورځ زیاتیږي. خو د دې درملنې لپاره نه خو په هسپتالونو کې ځانګړي واډونه شته او نه د علاج اسانتیاګانې او سهولتونه.
زمونږ خیبر پختونخوا کې یا پاکستان کې یا افغانستان کې خو 20% خلکو ته هغه علاج یا هغه سهولتونه میسر نه دي.
پروفیسر ڈاکٹر سلطان زیادہ کڑا چی ذہنی اور نفسیاتی مرضونا قابل علاج دی. خود بد مرغا زیادہ تر خلق دیتا دا پیریانو او جنات مرض وائی او علاج پا کوڈ تاویزونو کوی.
نو دا در ڈپریشن او دا انگزائیٹی یا دا دا پریشانے بیماری علاماتی نو بجائے دا سا دے یو طرف بل طرف تا گرزی پیر فقیر او نور تاویزونا او اخوا دے خوا نو دینا بخدائی سے دے کا علاقے کے ڈاکٹر موجود وی او یا ماہر نفسیات دماغی و نفسیات والا ڈاکٹران وی نو اغیتا دیت لیشی.
ڈاکٹر سلطان اوائل خیبر پختونخوا او قبائلی سیمو کی ذہنی او نفسیاتی مرضون الوی وجہ ترخگری بدمنی کورنے جگڑے او بیروزگاری دا او پاکار دا چی حکومت دا علاج سرا سرا خلکو تا دا تفریح سہولتون هم ورکی. دا ذہنی او نفسیاتی مرضون ڈاکٹرانو پا دے موقع دا خیبر پختونخوا حکومت دا اختن اکڑا چی دا پیخور لوی اسپتالونو کی دا ذہنی مریضانو دا پارا نوی وارڈونا پرانزی او پا ضلعو کی دا دے دا علاج دا پارا خصوصی مراکز جوڑ کڑی. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
تاسو مشال ریڈیو تا غوږی است درنو اوریدونکو. اوس زو بل رپورټ ته په خبر پښتونخوا کې مزدورکار خلک وایي چې دوی د ګرانۍ لکبل ملستون سره مخامخ دي. نو مشال ریډیو سره په خبر کې ویل چې آمدن یې دومره نه دی چې ستونزې پرې هوارې کړي. شبیر جان پر رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا ولس وای چې موجوده ګرانه لوجه د دوی ژوند ډیر اغیزمن شوی دی. دا سریه په کارخانه کې کارکون کې مزدور مذکر شاه مشال لیډو ته وای
یاره جی جون هم ډیر زیات ګران شوی وای چې 500 روپیه جیړی می دا مال لا خدای 500 می بچی ام ما ته نستی ګرانی ډیر زیات راغلی دا.
دا چې کم کم سیزونه سومره ګران شوی دی نو په 400 کې د سریه او سیمټو کاروباری خالد خان مشال لیډو ته وای
حکومت چې کله بدل شو د دې نه پس د سیمټو او د سریه دا ریټ ډیز زیات انتهایی او خط برا زړه ریټ چې د دې 460 او 470 روپیا موږ ته بکسیمټ ملایوي دل نن سوا د 580 روپیا باندې دا موږ ته ملایوي کی 100-120 روپیا دا ګران شوی دی. د سریه دا قیمت هم ډیر زیات دا 70-72000 روپیا کې ټن وا تر 90000 هغه موږ 92000 روپیا 93000 روپیا ټن الو موږ هم په خرچ را شي موږ 95-96 کې خرڅو.
دا شان د اوچې میوه کاروباری ادم خان وای چې د زنې میوه نرخونه یو په دوه شوی دی چلوجه د دې په دوکانداري او د ګګ د اغستو توان باندې ډېر منفي اغیز غورځېدل لري.
پخ کال سودا رانه شوې ده لکه پېستل را رسول سودا رسیدل او پروس کال 1200 کاجو 1800 دي پروس کال 1500.
ولې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي حکومت ویان او د صوبایي اسمبلی غړي شوکت یوسف زینم چې کله او پختل نو هغه دا گرانی مصنوعي او د مخالف ډلو سره تعلق لرونکو د غټو کارخانه دارو سازش وبلو.
ان شاء الله په دې موږ هیڅ نه خبرې کوو په لیول موږ باندې ټول ټول انتظام
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت لخوا هم تیر ورځو کې د بجلی د گیس او پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې زیاتوالی اعلان شوی وو او زیاتره کاروباریان د ګرانې غټه وجه هم دغه خایي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
زمن دستر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی زمن دستر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن پرین خو خدایا دا دی اترا وکڑن چیو نر تیرا پرین خو خدایا دا دی اترا وکڑن چیو نر تیرا ہر کمر پچے تکیا شولا کا شگارا شڑی گی یو بہادر ملت غرقے گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن بدل یو نڑے دا